Esat.
سلام نه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فريده سيال د وقا پای کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د اسره صلیب نړیواله کمیټه وايي اقتصادي رکود کاري فرصتونو کموالی او سني ژوند په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په ویلا میکي ویلي شو د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو دوله لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلې اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 زیاتو کوچنیو او منځنیو کچه تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په ایکس پاڼې یا په خوندي ټویټر لیکلي دي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لسګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون ویلي کزی کولای شي د خپل وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې اند نمبرۍ وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په کم دوه نیم کلنې واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لپاره وضع کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان بهرنیو سنیو او پرونه پورې کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد د سوداګر او صنعتکار سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرنی تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانۍ د راکړې ورکړې د دودولو سپارښتنې شوې دي. او د فلسطینیانو د آزادې چپهې پوزی څنګه پرون ویل چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرائیلی سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویاند له عربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشوه چې د اسرائیلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د آزادې جبهې ویاند نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغه چې توندلارې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژل تر څنګ 240 نور یرغمل کړه. د یو لنډمهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول خو تر سلو زیات لا هم یرغمل دي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره خبرونه کې دا مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې بریدونه پاکستاني وسلوالو او تاجکستاني وسلوالو کړي دي. دا چې د دغې دواړو هیوادونو ځواب ورته څه دی وړاندې په خبرونو کې درته وایو. له بل پلوه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو اعلامیې ته چې نوی پریکړه لیک پکې تصویب شوی دی هم عکس العمل ښودلی. چې د طالبانو عکس العمل څه دی په دې هم درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت هغو کسانو ته چې له پخوانی دولت دوی ځینې شرکتونو سره پیسې پاتې وي د دوی پیسې ورکوي.
تر یو میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي. خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل سوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کیږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
په دې اړه چې دا پیسې به د شرکتونو ته کله ورکول کیږي د لړۍ به څوک پیلېږي وړاندې د تجزیات لرو. نور مطالب هم شته. د غزې جګړې ته به هم ورشو. ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. دا طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وای تیر دو کلونو کې په افغانستان کې شوی بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړی دي. ورزو امید زهر مل ته په دې راپور کې نور څه زیات اورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شوی بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوی وو ویل دا نشي ویل چې د کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او وی ویل د دوهې د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاړه دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساسه دی او دا چې ولې کوي دا پوښتنه باید دوی ځواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخوند اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
راپور کې مواردې چې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد ویلیو تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د شوو بریدونو مسؤلیت زیاتره تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ته ورګرځي. بل پلو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړې لیک خبرګون خودلې وای له دوی سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. تفصیل به هم امید زهر مل نورو.
طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته ناخوښي ښودلې وای. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکو د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یو شمېر پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي اساسي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوی دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې دی یو نامه پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوی. خبر پاڼه کې دا شوی چې ځانګړو اساسو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو حدسو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکو دنیا عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړ وي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلی د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي. حخوانان د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډه ته په خبرو کې دا وکړه چې ملګری ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دل قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګری ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوی نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهه نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کړی وای. امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهه د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اسادي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شمال د افغانستان د وضعیت د سمون لپاره نوې پریکړې لیک تصویبوي چې لا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د حقوقو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوی وړاندیزونه ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر خبریالانو په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونې تایید کړې دي. دوی ازادي راډیو ته ادا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپورت په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته ادا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښ او نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. په کابل کې یو خبریال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوس مهال خبریالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبریالان نیول شوي دي. د هغه خبریال په توګه چې د افغانستان دننه فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبریال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې خبریالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورنۍ خبریالان او رسنۍ نشي کولای پیښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نه کنه با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخبور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پیښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 18 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده پیدا د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داران نه یې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوي دي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د طولو نیوز خبریال روحالله سنګر په پروان کې د طالبانو لخوا له دوه ورځو بند وروسته خوشي شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له 615 هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې 222 رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع راخلو ده. اسرائیل سره زمبین یمین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګې د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. تفصیل صالح محمد صالح نورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې ترانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنګي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمنی خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوچا وای افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکز صندوق څخه د بودیجې دویم ترلاسه کوونکی هیواد و چې 350 ملیون ډالر مرسته ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دویم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن می پورس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال دغه صندوق له بودیجې څخه 350 ملیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو 43 ملیون ډالر پکې شامل دي. یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې د دوی د بل وخت خواړه بل کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. او چا ویلی چې د ژمی پر نږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت لامل ډیر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کې کومک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک کړی د چا لاسنیوي ته څوک ناراضي. زما په شان بزرګونه یتیمان کندې او بیوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوي. تر اوسه مې درس پرې ویل. اوس چې د خر په یو کنج کې کار وکړي نه پرېږدي. زغلوي یې
کار نه میتان مې دوانان.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هیڅ مرسته نه درلوده ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم. واړه ماشومان لرم. یو 14 کلن زوی لرم. په هوټل کې کار کوي. هر میاشت یو نیم زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروې کړي. څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل
زه په خپله په کورونو کې کار کوم. هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم. ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده. خو د می او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي چې له دې شمېر 1.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
دا طالبانو حکومت دی ویلمی په خبرولو سره ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه بل تثبیت وروسته ورکړي چې له تیر حکومت سره یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینه پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تیره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تیر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه و ورکړي د شرکتونو د مسؤولینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندي کړې دي ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږ شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤولین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د ودان ساختماني او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختماني شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وایي د ټولو ساختماني شرکتونو چې له تیر حکومتي پروژې نیمګړې پاتې دي دولتي ادارو سره 15 میلیارده افغانۍ بندې دي.
موږ سره تقریبا په مختلفو پروژو یوه پروژه مو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څلورم لاټ سړک لمونږ سره و شاغه تقریبا 10% کارونه په مخ تلل دي او نور دا کار نیمګړی پاتې شو او دا کار چې کله نیمګړی کړی پات سو دا د جمهوریت په وخت کې شل زریم نمبر کوډ بند شو، نه د ټولو شرکتونو پروژې هم بند شولې.
اته محمد الوقت چې د هیواد باګرام ساختماني شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوي په نوم د یو خرګوټي جوړولو پروژې په قرارداد اخیستی و ازادي راډیو ته وویل.
موږ د سنای غزنوي خرګوټي په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل، نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل سوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کېږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بیلابیلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې قرارداري پروژې اخیستې او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پرېکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي، په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالي وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویانې احمد ولي حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شرکتونو مسؤلین وایي په ټول افغانستان کې د سلګونه ساختماني شرکتونو پیسې له ټولو وزارتونو سره چې بېلابېلو برخو کې ورسره قراردادونه کړي و بندې پاتې دي. د یادونې ده د طالبانو حکومت داسې مهال هغه ساختماني شرکتونو ته چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته پروژې نیمګړې پاتې دي د دوی د پیسو د ورکړې پرېکړې کوي. چې د دوی د اقتصاد وزارت ویان رسنیو ته ویلي، نړیوال بانک به خپلې 45 نیمګړې پروژې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې کار درېدلی تمویل او بیرته پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم، او موږ ډیر خوشحاله یو چې د ازادي راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب اواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې یو درخواست ترکړې او هغه اواز ما واورېده، ډیر خوشحاله شوم. خو په اغمیش کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وارې زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلي. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې $10 فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځکی چې دومره په غټ تعداد کې، یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو 4-5 لک ویزې رجټ شوې، د دې غم وخوره او لرو چارواکو ته دا آواز ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ایم بی یا 6000 یا 6 جی بی یا 1 جی بی انټرنیټ ورکوي. نو کچیرته د موږ دغه پیغام تاړوندو مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پل کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډیر وخت وشو، ډیره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم او تحصیل څخه محرومې دي، او دا زموږ د خویندو یو مسلم او شرعي حق دی چې هم اسلام ورته ورکړی دی او همدارنګه هم نورو بشري حقوقو دغه حق خویندو ته ورکړی، ښځو ته ورکړی تر څو دوی کار وکړي او له ځوانانو سره یو ځای دوی د هیواد په آبادۍ او ښیرازۍ کې ونډه واخلي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ته. د سرسلې نړیوالې کمیټه وایي اقتصاد رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان څانګې نن یکشنبې په ویلامې کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنیو کښې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبې دا خبره پر ایکس شبکې کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پرېکړه شوې. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو صنعتکارو سره په کتنه کې دا خبره کړې ده شوې د معاملاتو پر مهال دي د بهرنیو اثارو له کارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلي سرتېری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویان له عربیا ټلویزیون سره په خبرو کې دا خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو درویو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنګي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار ده، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش می کوم، تدریس می کوم، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې می ګټه، خا اعصاب هم ما سره و، لیکن چارس نه ورسته اعصاب می ملک خراب شو او سلام می کم شو. زړه می نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې ووري چې اجمل اودی مسافرې ورسته خپل کور ته لرسیدل سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده؟ دا په ډرامه کې وورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کیږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یون ډی سي وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی.
روغتیا دفتر پر خپل ټوټر پانا د چرشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسی په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزر کسانو ته رسیدنه کړي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوذ شپېته سلنه د 15 کم عمر لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موري ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په له کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار وچی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنۍ څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي وسره کې زم شروع کوي. زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسیدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډېرې بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیر کې مشت تجربه کړی دم یو خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دی وضاحت نور کې دا پیسې په کم اړه کې دی لګي او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې د مزیک سره ده د بزګر سره ده د زمیندار سره ده وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي خدای خلک چې باید کومک سره وکړي نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې خپل خلکو په خاطر باندې د ولس په خاطر د خپل زراعت په خاطر دنیا ته وګوري چې مشت پیسې راک او دنیا پیسې لري نه ورکی او د دې سره سیاسي چلند کی او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی نه مانګي د خارجان د خاص خدای په خاطر باندې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کی یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک هیتر د ترمرجی چر رسید د خپل په پیسې باندې راځي پر دې باندې تجارتونه کیږي پر دې باندې ونډي وشل کیږي دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې وازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجانو په خلاص ترول دغه انجوګان وي او اوس بیا د انجوګان تر مابین زو دوی مابین خبرې دی او د انجوګان او د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه یو د سترون نشته چې هغه یو کول شفافیت رامنځته کړي نو ښه خبره به دای چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلن کیږي تر چې تنشي مواد سره مبارزه په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کوي نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي ستاسو په نظر دا سیاسي چلن د تنشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړی ده
د تریاکو کښت په جهان کې به خصوصا په افغانستان کې مستقیمه د سیاست سره اړه لري د تریاکو کښت یو ځانګړی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی هغه نامنی په کار دی د حکومت نه مسلطه ده په کار دی دا فضا اوس په افغانستان کې نشته اوس حکومت مسلط دی سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وو تر څو چې دنیاوال دلې و او دوی د دې سره په میلیارډو ډالر ګټې پورته کول او هغه ګټې دوی وسم نظر کیږي دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دا وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دي چې هغه کومک او دا به کومکونه وزن دی او د افغانستان پر حکومت فشار وړي خو زه یو خبره په ډیره داګه کولای سم ده بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاوال کې دا په خو د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق شو دي داخلو سرتاو بالا کړل او بل اخر نتیجې موږ نوینو موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري یو د مزګه او بو ته احتیاج لري او بل انرژي ته ضرورت لري اوس کوم ټول مسایل د بزګر او د مزګه او د بو هغه په پیسو کې شپتیولې راواسي او دا ډیر کمر شکنه دی وای بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې په امایا کول هغه د تیرو د انبار او د دې مسله اوس هغه نه یي زموږ نه نوی د بو نظام نه یي موږ بو نه مزګه ته ډیر مشکل به یو بزګر ته کولای شي خبره نه نوی کښته ډیر چابک راووري دغه د وخت چې ونی وی چې افغانستان د نوی کښته خپلاري غړترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کوم کنه وسی چې په مرور کې د څو کال بیت خلک عادت وکړي د امن سره د خبرانو نوي کښت سره
مرګور ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخصي ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کې دی
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شیشه نتیجه ورکړه پلاني شیشه نتیجه کړ دا امشبونه نه ده په ټول افغانستان کې دا پروژه عملی نه دي مثلا په هرات کې دا هیڅ شزا پلان وسول په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدل چې دا شیشه نتیجه ورکړي مثلا په هلمند کې شپه مبا کیږي موږ دغه په دغه کچ باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دا څه په بری وسی هر جغرافي هر اقدیم خپل ځان ته مشخصات لري کموږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داس کښت نو مخرو چې یا زعفران دی یا زیره دی یو هغه دی هغه دی دا شی فائدہ نه کوي دا عملی نه ده خو ډیر شیان دي چې په درې کال سره کال کې وصول نور کوي بزګر په ډیر استرایه حالت کې کولای شي چې درې کال سره کال طاقت وکړي دی یا د زیره کښت واکړي یا د زعفران کښت واکړي بل داس کښت واکړي دا شی پروسه نه ده د افغانستان د بزګرو لپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي او دا غاده لپاره کافی پیسې استه چاغه وکولې چې بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د وبو مسله حل دا به د افغانستان د بزګرو لپاره لوی خدمت یو کده موقتی چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړی ورکړ او راس بل چر اوخره په 500 افغانۍ در کوم په دې باندې دا د مملکت جوړیږي د زراعت افغانستان د ډیر لوی مسایلو ته احتیاج دي چاغه وبدي او انرژي
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی اواید د مزګ سره تړلې دي ته بزګر وایي خوزمر پټول نه کې بیا د مزګي خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارث سره مبارزه څومره ټکنیک کړی ده
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مزګي خاون سره ګډ سو هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروند کې رااله اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزګي سو ولاړی د فاميلي ګوښه کې وشارو ته ولاړ یا ماجر سو لاغت زمیدار مالک نه مزګو او پاتې سو بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلود لاغه دا چې د تریاکو کری او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پورې چې شو منتفي و دا دوی ورځ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
نړیوال معمولا د کوکنارو د کش پړا پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې؟ ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بینولي نرخ څخه دوی بهر وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو وخت داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هیدلاست د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چدی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چغوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدوغه تر اغه نهایی وخت پورې لکه ترغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل ایده بایس کیږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سیده چې څنګه چې دای دی شفاخانین رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړئ خپل اداري کې ونيسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا په هدلاست؟ ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې تر نشي مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یوولس کلنې نشي له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی.
دی وای چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي پسترګ ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشه نه زه شاګرد مکتب وم او اخینه ورسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه پیګم چې څنګه موتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکړو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نمخ کې زه خپل ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، خ پیسې مې ګټه، خ اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دینه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دینه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیز لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیز یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لکه اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دینه بعد اغوی پوسوه چې حتمان سه نشه کاروي. اول ما ته دیر نصیحت کوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه، ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه حتمان بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما ماغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړه. اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول وو اخرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشفعت و بعد.
السلام علیکم دای شی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې زیر ثوی دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشه کې نه، په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام. وای 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 وای
د څه وخت رئیس ناروغه سوې؟
بیګار کروغم سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي، راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی میرا بنی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی پتا کا چوکے کی نہیں؟
ڈاکٹر صاحب مرشو. وائی 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 وائی
خبرو رچ تکلیف لری؟
ڈاکٹر صاحب دد ٹور زان درد کی
خوری تو درے گا چ دای خپل رات وئی تا رات وئی چ مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب خوا می گرزی ٹول زان می درد کی گنگ زما احسان می ڈاکٹر صاحب
چ شیدی خوڑی لیدی
ایس می ام ندی خوڑی وئی وئی نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري وو، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واه.
بس بس پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلی سام ډم پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خوري رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. ویل دا دوا ده ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
شبھائی دیکھ کړم. ستم در پیاد کلمه وارم در تو آیم چه سخت